دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه او ریز سید سلیمان آشنایم د بشری حقوقو د څار سازمان وی د طالبان لخوا د زپونکو اقداماتو د حقوقو د لا کمزورتیا لامل شوه او په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ میلیونونه خلک د خطر سره مخ کړي دي د بشری حقوقو د څار سازمان د پنځشنبې په ورځ د 2023 کال نړیوال راپور کې ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځنګړي ډول د خزو انجونو د حقوقو په اړه خپل ځپونکو اقدامات ګړندي کړي او پراخ کړي دي د ملګرو ملتونو او نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو د پاره د افغان خزو په کار کولو باندې د طالبانو بندیزونو دا کړکیچ لا پسې زیات کړي دي د 2023 کال د 204 دیش مخیزه نړیوال راپور په 204 دیشمه غنه کې د بشری حقوقو د څار سازمان نشتی سل هیوادونو د بشری حقوقو کړنو له حیثه تر ارزونې او بیا کتنې لاندې نیولې دي د دې راپور په مقدماتي مقاله کې اجرایه مشري تیرنا حسن ویلي دي چې 2023 نه نوی واځي د بشری حقوقو د ځپلو او د جګړې په دوران کې د ظلمونو لپاره بلکې د حکومتونو سلیقایي تاوتریخوالي او د معاملاتي ډیپلوماسۍ لپاره هم د بدو پایلو څخه ډک کالو د آسیا او آرام سمندر د پاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام د سیمایز دفتر سلاکار میرمن کانی ویګنرا جاویلی چې په افغانستان کې خلک د ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي او په تیرو څو باندې دوه کلونو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی میرمن ویګنرا جا په ملګرو ملتونو کې د جرمنی د ټولنې غړو سره په کتنه کې ویلي چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د خزو وضعیت د 2021 کال د اگست د میاشتې وروسته د پام وړ خراب شوه دی چې خزې د زده کړو کار په برخو کې د سختو محدودیتونو سره مخ دي میرمن ویګنرا جا ویلي افغانان د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي په افغانستان کې نږدې 50% خلک په ورځ کې د $1 څخه په کمو پیسو ژوند تیروي او اټکل کیږي چې یوازې د خزو د حقوقو په برخه کې محدودیتونو د 600 څخه تر $1 میلیارډ پورې اقتصاد زیانمن کړی وسی بلخوا یوناما د افغانستان د حاکم چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د اصولو د نه مراتولو د ادا پر بنسټ د خزو انجون د خپل سر نیولو او توقيف په ورستیو پیخو جاوره اندیښنه څرګنده کړي ده د دې خبر نور تفصيل د نوشابه آشنا ناوري
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یوناما نن د پنځمې پورس په یوې اعلامیه کې ویلي د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې په کابل او دایکندي ولایتونو کې په کابل او دایکندي ولایتونو کې یوناما د حجاب د فرمان د پلي کولو یو لړ کمپاینونه مستند کړي دي چې د حاکم چارواکو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او پولیسو لخوا ترسره شوي دي یوناما ویلي په کابل کې په لویه کچه خزو او نجونو د اخترونه ورکول شوي او توقف شوي دي چې ورته اقدام په دایکندي کې هم شوي یوناما همدارنګه د ناسم چلند او له خبرې دوه پرته نیونو پلټنه کوي او دا چې د اجرایي عملیاتو له اړخه د مذهبي او توکمیزو اقلیتونو ټولنې په غیر متناسب ډول اغیزمنې شوې دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی یا یوناما مشر روزا اوتنبای وویل چې په پلي کېدونکو اقداماتو کې فزیکی تاوتریخوالی په خاص ډول د ښځو او نجونو لپاره سپکونکي او خطرناک دي
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د پاکستان د لنډمحاله حکومت صدر اعظم انور الله کاکړ وی د وسلوالو نویریږي ک وسلوال لس حمله کوي زرزله به جواب ورکي د کاکړ په وینا وسلوال بوزدل او بی غیرت دي په پټه حمله کوي او ک په دوی کې غیرتي مخامخ تراشي جګړه دی وکي د پاکستان دغه موقتی صدر اعظم پنځشنبه په پیښور کې د پولیسو یوې غونډې ته وویل د ترګري ضد جګړه ګټل شوې ده یوازې د دې ګټې اعلان پاتې ده د انور الله کاکړ په خبره څوک چې ترګردي هغه په خپل چې په هر دلیل وي دا فیصله کړی دا څوک ځان مرګ جوړیږي او څوک نور څه د دغه اختیار ورسته چې دوی په خپل کارول د خواخوګي لایق ندي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې نن پنځشنبه د مصر قاهری ښار ته رسیدلی دی. بلینکن تر دې مخکې د بهرینی چارواکو سره د غزې په جګړه او د جګړې وروسته د غزې په بیا رغونه خبرې کړې دي. بلخوا ترکی چارواکو یو شمیر کسان د اسرایلی استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې تیر شپه د غزي تړانګې په جنوبی څنډه یعنی خان یونس کې په یو هوایی حمله کې څو ماشومان وژل شوی دي. په غزي کې اسرائیلی پوځ په دې وروستیو کې ډیر عملیات په خان یونس او د خار دننه د کډوالو یو کم سره کړی دي. د راپور د مخې نه په یاد سیمه کې د څو ورځو راهیسې په سلګونو خلک په وای بریدونو کې وژل شوی دي. په دې بریدونو کې هغه سیمې هم شامل دي چې اسرائیلي ځواکونو خلکو ته ویلي ځان خوندي ځای ته ورسي. دا وخت د سټخ
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی وراسو د رپورټ چې پر افغان طالبانو تر ټولو اغیزناک پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن چې په کوم ورځ افغانستان ته تللی وو، په کابل کې پر لپسې 14 نیسوي او د کرشې بل پلو په خیبر پښتونخوا کې هم داسې ورځ نه ده تیر سوي چې وسلوالو بریدونه نوي کړي. کابل ته د تللو وړاندې هغه وویل د سفر یو هدف یې دا هم و چې په سیمه کې د بریدونو مخه ونیسي. نور حال د شهناز نفس پر پورت کوي.
په کابل کې د پرونډا سي دو بمی چاودنو او د پاکستان خیبر پختونخوا کې د دوشنبه راسي پر لپسې پر امنیتی سرتیرو او پولیسو بریدونو افغانستان ته د مولا فضل الرحمن سفر او د هغه سره تړلې هلي یو څه مړاوي کړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی ډان پخپله سرمقاله کې وایي که د مولا فضل الرحمن د سفر مخدا وا چې افغان طالبان کانې کړي چې په تحریک طالبان بریدونه وتروي، نو دغه پیغام سم نه دی ورکړلې شوی. پښتنه اوس دا چې سفر کامیاب کنا کام شو.
زما فکر دا دی چې د مولانا فضل الرحمن سفر به او د هغه ملاقات د شیخ حیبت الله سره به چندان مثبت اثر ونه لري. زه فکر کوم چې حتی منفی اثرات به هم ولري، ځکه د پاکستان استابلیشمنت، د پاکستان اردو غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رابطو د خرابېدو ملامتي پر حیبت الله او فضل الرحمن باندې واچوي.
بل اړ لغیب مو چې موږ هم کوشش وکړو، پاکستان مو چې موږ هم کوشش وکړو، مزر فضل الرحمن ما هم کوشش وکړو، خو زما ته نه ښکاري چې دې مسله تیجه راوځي.
یو شمیر رسنۍ وایي چې د افغانانو طالبانو مشر ملا حیبت الله د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د ملا فضل الرحمن سره لیدلی. تر اوسه دواړو غاړو د لیدو کتو یا په دغه ناسته کې د خبرو په اړه سندي ویلي، خو په پاکستان کې اوس نږدې ټول مطبوعات وایي چې د سفر لوی مخه دا ده چې افغان طالبان څنګه د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان په امنیت کې رول ولوبوي.
پاکستان د خپل استخباراتي ادارې نه پښتنو کې چې د ډلې سي جوړولې په دغه وخت کې ولې دا فکرونه د ډلې ټولې سره منسر سوي دي. اساسي بنیاد په امر کې نو پاکستان کې جوړې سوي دي، په امر کې لوی سوي دي او بل اخر په یو مشکل باندې سره بدل سوي.
د سې شنبه په ورځ په کابل کې په یو موټر باندې بریټ کې نږدې درې کسان وژل شوي وو. د یاد بریټ پر دایښ منلې او نن بیا په سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې اچولې شوي چې ښایي په کابل کې د طالبانو موټر په یو برید کې په نښه شوی. دغه راز د دشتي برچی سیمې څخه د یو برید خبرونه خپاره شوي دي. د ډیورینټ بلې غاړې ته د تیرې دوشنبه راسې په خیبر پختونخوا کې امنیتي وضع لا نوره خراب شوې ده. هم دغه ورځ په کابل کې د مولا فضل الرحمن د طالب مشرانو سره د رسمي لیدلو کتلو لومړی ورځ وا او په باجوړ کې وسلوالو او پولیس ووجل. د بریټ پرا تحریک طالبان پاکستان ومنلا او بیا بنو وزیرستان کوهاټ او لکی مروت کې هم په بریدونو کې یو شمیر پولیس او پوجیان وجلې شوی.
زمونږ سره کمزوري شته نه وای، بیا کمزوري دار چې زمونږ کم سیاسي حکومتونه دي اغه دې ته توجه نه دا ورکړي. چې دې مسائل حل روباسي او خصوصا تور باندې کوم درستنه د عمران خان صاحب حکومت هاي خو دې باندې بالکل توجه نه ور کړی دا ری سر کوم خیال مطابق چې کوم طریقې کار دا ری او یا کوم حل چغی را وستو کوشش کړو هغه دنیا کې هغه امن نه دروسته
پاکستانی طالبان او خپل د مولا فضل الرحمن ګوند جمعیت علماء اسلام د دیوبندی فکر پیروان دي خو مشران جلا جلا دي د ډان ورسپان مقالوي چې د ډیورنت دواړو غاړو ته طالبان په فکری توګه د یو بل سره تړلې دي خو د کومو اصولو یا پرنسپونو پابند نه دي نو دا معلومه نه ده چې پر یو بل څومره اغیز لري شیناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتالور سبب او وش پتا چنل کې اوریدلای شي لملتیامو د تل پشان مننه
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 اتیا سلنه خلک په ورځ کې د یو ډالر څخه په کم پیسو ژوند تیروي اټکل کېږي چې یوازې د شوزو د حقونو په برخه کې محدودیتونه افغانستان ته د شپږ سو څخه تر یو میلیارد ډالر پورې اقتصادي زیان درلودلی دی ملګری ملتونه د غراز وایي اوسمهال له هر درو افغانانو یو په دې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به له کومه ځایه ترلاسه کړي نور حال پر بوت کې واوري
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې خلک تر ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي او په تیرو څو باندې دوو کلونو کې وضعیت لا خراب شوی دی د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د انکشاف د پروګرام د سیمایز دفتر سلاکارا کانی ویګناراجا وایي چې د افغانانو وضعیت د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته د پام وړ ډول خراب شوی دی مرمن ویګناراجا زیاته کړی چې په افغانستان کې نږدې 15 اتیا سلنه خلک په ورځ کې د یو ډالر څخه په کم پیسو ژوند تیروي اټکل کېږي چې اوازې د خزو د حقونو په برخه کې محدودیتونه د شپږ سو څخه تر یو میلیارد ډالر پورې اقتصادي زیان لرلې دي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټيفن دوجارک وایي د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د ارزغونو لمخې اوس مهال له هر دریو افغانانو یوې په دې نه پوهیږي چې بل ځل خوړه به له کوم ځای ترلاسه کړي
Now after a year of massive funding shortfall
اوس د پراخي بودیجې د یو کال کمبوتروسته د خوړو نړیوال پروګرام یوازې کولای شي د ډیرو ناهیل شویو کورنۍ سره مرسته وکړي ترڅو په ژمي کې د خوړو د استعمال په برخه کې د جیره باندې لاري لختل لګې ژوندۍ پاتې شي د خوړو نړیوال پروګرام د 15.2 میلیون سړو خزو او ماشومانو لپاره د خوړو او معیشتي ملاتړ د برابرېدو لپاره په بیرنی ډول 680 میلیون ډالر ترټ کالری
ملګری ملتونه وایي د افغانستان واقعي کورنۍ ناخالص تولید د 2020 کال راهیسې تر اوسه 9 سلنه کم شوی دی او لای هم ښکته تک دوام لري
خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي دي او د روزمره مصارفو د پوره کولو هغه ظرفیت نه لري د دې مشکل دوه عمده بوردونه دي یو د وخت ادارې له طرفه خلکو ته بنسټیز یا دوامدار اشتغال سازی د پروژو نه تطبیق دی دویم د نړیوالو ادارو غیر موثر نوښتونه دي چې د بشری مرستو په نوم بلاره شول شوی دي
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي چې په افغانستان کې پروان ژمی کې کورنۍ دی او سخت انتخاب سره مخ دي چې خپل خونی ګرمي کړي او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي د غیدارووی په ونسان کې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله به سکل ډیره کورنۍ د تاریخ ژمی سره مخ شي
در حال حاضر از هر سه افغان یک نفر نمیداند که غذای بعدی را از کجا تمویل کند در حالی که با زمستان سخت مواجه هستند خانواده ها در سراسر کشور مجبور هستند که میان غذا خوردن و گرم ماندن باید یکی را انتخاب کنند در هر ولایت افغانستان افرادی هستند که بحران یا سطح بدتر ناامنی غذایی را تجربه می کنند
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیرو کورنیو د ژوندۍ پاتې کېدو د هڅو په لړ کې لوړاندې د خپلو کورنیو د اړتیا وړ توکي پلورلې دي دا پروگرام وای چې د افغانستان بازارونو کې د خوراکي توکو کمی نشته خو خلک یې نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغه دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیون افغانان بشري مرسته اړتیا لري. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سمیته د خپل سفر پترس کې د مصر پلازمینه قاهره ته ورسید. نو موري تر دې مخکې له بهرنی چارواکو سره د غزه پر جګړه او له جګړې وروسته د غزه پر بیا رغونه بحث وکړ. بلینکن خبري اعلانو ته وویل چې له بهرنی چارواکو سره په ملاقات کې په غزه کې د ملکی کسانو په خوندیتوب او اړمنو کسانو ته د مرستو پر رسیدو هم بحث کړی دی. دا ملاقاتونه په داسې حال کې سوي چې ترکی چارواکو د اسرایلو استخباراتو ته د جاسوسي په تور د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. نور حال پر پورت کې واري.
ترکی چارواکو د جنوري په لومړۍ کې په یو لړ عملیاتو کې پر هغه لسګونو کورونو يرغل ورور چې ویل کېږي د اسرایلو د استخباراتو موساد د کړیو لخوا اداره کیږي. دا عملیات ورسلهغه وشول چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړ چې اسرائیل په ترکیه کې د حماس غړي په نخښه کړی له سختو عواقبو سره به مخ شي.
د اسرائیلانو لګواخونو څخه ډیر څرګندل چې پر حماس د برید په هدف ترکیه د یو مکان په توګه ټاکل شوې ده. په همدې خاطر د ترکیه استخباراتو په لومړي اقدام او د ولسمشر د څرګندونو پر اساس په انقره کې د اسرائیلو استخباراتو ته خبرداري ورکړ چې داسې اقدام باید ونه کړي. خو له دې خبرداري سمدستي وروسته د یو سیاسي خبرداري او چې استخباراتي سازمان په ترکیه کې د موساد فعال کړي په ګوته کړي دي.
اسرائیلو د دوغو نیونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اسرائیلو پوځي مشران او د حکومت وزیران په پام کې لري په هر ځای کې هغه کسان پیدا کړي چې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په بریدونو کې لاس درلود. اردوغان چې د حماس سخت ناتړ دی څو ځله یې ازادي غوښتونکي ځواک بللی. کارپوهان وایي د اکتوبر د 1 په بریدونو کې د لاس لرونکو کسانو د تعقیب په هدف ترکیه اسرائیلو ته یو احتمالي موقعیت ګڼل کیږي.
When we see the massacres of October 7th.
کله چې د اکتوبر د 1 قتل عام وینو څنګه د پېښ شول او څنګه په خ ډول پلان شوی وو، ښکاره ده چې له بهر څخه هم ډېر مرسته شوې وه او ډېر شیان مو چې له غزې څخه بهر غزې ته راوړل شوی وو. ښکاره ده چې یو شمېر دغه شیان د ترکیې له لارې راوړل شوی وو، د ترکیې د حکومت له خوانه. خود ترکی حکومت او یا د ترکی امنیتی مسؤلینو هغه څه ته ډیر پامونه کړل چې تر سره کیدل.
که څه هم د لومړی ځل نه دی چې د ترکی استخبارات د اسرائیلو له استخباراتو موساد سره په تقابل کې واقع کیږي، خو دغه استخباراتي ادارو په دې ورستیو کې د اسرائیلو په وړاندې د ایران د وی هڅې په مخنیوي کې هم همکاري وکړه. ترکی چارواکو په دسمبر میاشت کې د یهودانو پر عبادت ځایونو د بریدونو د پلان په هدف د اسلامي دولت شکمن غړي ونیول. په داسې حال کې چې په غزه کې جګړه روانه ده، کارپوهان وایي انقره غواړي ترکیه ته د جګړې د غزېدو مخنیوي وکړي.
ترکیه نه غواړي چې د استخباراتي سازمانونو د لوبو په ځای بدل شي. بنا ان له همدې عمله زه فکر کوم چې د ترکیه استخباراتو په دې اړه خپل هڅې زیاتې کړي چې دقیقا روښانه کړي څوک په څه کې ښکېل دي.
ترکیه په تیر کې د ترهګریزو بریدونو او ترورونو شاهده وه چې ګرځندوی او اقتصاد ته لوی ګزار و. کارپوهان وایي ترکیه ژمنه ده چې د منځنی ختیځ جګړه به د ترکیې تر واټونو ونه رسیږي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د کوهات په شار کې افغانو ځوانانو د فوټبال پنځه ورځنۍ سیالي تر سره کړې. دغه ځوانان وایي لې وی خو د لوبو سره د دوی مینه او لبل خو د نشي توکو څخه د ژغورنې فکر دوی دغه ډول لوبو ته چوي. خو دوی دا هم وایي چې د لوب غاړي او نورو اسانتیاو لنشتوالي ځورې شي. زموږ همکاره مسکا صافی د دې سیالیو پایلو ته تللې او د دغه ځوانانو د وضعیت په اړه یې رپورټ را لېږلې.
فوټبال چې د افغانانو ترڅنګ د نړۍ د ډیرو قومونو د خوخي لوبه ده، په کوهات کې هم د افغان ځوانانو لخوا لوبول کیږي او هر لوبغاړی د ګټلو هڅه کوي.
دا د کوهات په ورزشي لوبغالي کې د افغانو کډوالو د دوو کمپونو د استوګنو کډوالو ځوانانو لوبه ده چې د کلیو د پرمختګ د موسسې لخوا یې کوربتوب کیږي. خدا ننداره د ځوانانو د نظم، سپورتي جامې او یو مجهز لوبغالی د هرې ورځې کیسه نه ده، بلکې دوی د کوهات په ډاګونو کې پرتل اسانتیاو لوبې کوي.
اسالور کیږي چې سپورت کوم او باید مو سره ګروندونه نشته او تیمو سره ګروندونه بس باید چېمو کسانو بخښ کېل کولای او بد نصیب دادا چې موږ سره ګروندونه نشته.
ګروندونه نشته ډېر زیات مشکلات دي. دام کوز د موږ ته د یونیسیر د خوانه ایرن شوه دي او لکه موږ ته سوګ یعنی ګروند نه راکې دلته په اسانه باندې کرام کې هغه به د زیات پیسو ډیماند کې موږ نه سمي هغه موږ دلته یو بازار دی غل دلته شو په ډیر کمزوري شي نه موږ ځان تر اول چې هغه ته زمون وسم نه کیږي چې هغه کمزوري شي نه چې هغه کم بال شو یا کیټ شو یا نور وغیرہ سامان شو د سپورت څومره مشکلات دي موږ ته ډیر زیات دي ځکه چې موږ ته نه سو یونیفارم راکې د نه بال راکې فری راته خو کله دا سړډ والره له دوه یو شی موږ ته راکړو بس پاغه موږ سپورت مور سو کوم شو.
د پنغالی ملک اول خان وای ډیر ځوانان د سانتیاو د نشټوالي لکبله په نشې تو کو روغ دي دي.
منګ افغان مهاجرین چې مازیګر چې دا ټول ځوانان راځي په لاره د ډنګونو کې ولوبې کوي، هیڅ سہولت نشته ورسره، لوب سامان نشته ورسره. بیا هم منګ دا مشران یا کمیونټي لران چې کومي منګ کومک ورسره کو دي ځوانانو سره تجارانو سره کومک وکړو چې ته بیټ بال ورته غلو چې ته وردی واه تاغلو وو سپوره دا غریبان کچې ته دوی سره د چاله طرف دی حکومت له طرف دی جوړ له طرف څخه کومک وشي نو دا ځوانان زمنګ ټول په لوبو کې مصروف شي. زیاتره به د افغانان چې کوم دي ځوانان دي په نشې توګو باندې اخته دي یا نور کارونو روزګار کې ځکه وجه دادا چې دوی سره د سپورت نشته چې دوی په مخ کې لاړ شي.
لاجبر سانک زی چې په دې سیالۍ کې ریفری دی وای چې د افغان کډوالو د کمشنرې مرستې د دوی د ارتیاو پر ځای د نورو کارونو لپاره کارول کیږي.
پاسه کمشنرې د کوم پند راځي هغه دلته په کرسیانو او په پالتو شینو باندې لګیږي نو موږ دا خواص د شي هغه پیسې دلته په دغه ماشومان ولګیږي نو که هغه ته یو سل پنځه سو روپۍ میلاو شي دی هغه کورون را خوانه ورته بیا آینده دې پاره اجازت ورکول کیږي او کور نه کی بیا وایي چې هسې دا ټیم ځای کوي.
د سی ای آر ډی موسسې ځای مشر وایي دوی هم د دغه لوبغاړو ستونزې احساسوي او له نورو مسؤولو ادارو سره د دوی د مرستې لپاره هڅه کوي.
منګه چې دی پروجیکټ کې کله د پیل ورځ نه راغلی دا یو مونږ ته یو ستونزه ده چې د دې خلکو د پاره لوب میدانونه نشته دي او چې کوم واکدار خلک دي او واکدار خلکو ته دا غږ مونږ بار بار رسولې دي چې را دې خلکو کې یو هنر شته دي او کوشش دا پکار دی چې را دلته په دې کمپ کې دیو تاسو داسې چمندونه داسې د لوبو ځایونه ملاویتل پکار دي.
دا سیالۍ په کوهات کې په دویم ځل را جوړ شوې. دغه افغان لوبغاړي هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د خپل هیواد افغانستان ملي بیرغ رپولو ته هوډمند دي. مسکا صاحبای امریکا غا کوهات.
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي
کم سازمانونه چې په متحده ایالاتو کې دننه خارجي اتباع لې وزاینه بل ځای ته انتقالي او یا له بهر نه په قاچاق راولي د جمهور رئیس مرستيال کمالا هاریس وحشي ګوشخوار اکټوران وبلل نو مولې لکډوال نه په زبردستۍ د پیسو د خستلو او د هغوی د ژوند خوندیتوب ته د بیتنایي غندنه وکړه. کمالا هاریس ویل موږ باید حتمان د دې سازمانونو د کاروبار په هر یو اړخ گزار وکړو او د دې اعمالو له امله چټکې او سخت محاسبې پاړه خپل ډاډ او اطمینان حاصل کړو. نوموړي وویل زموږ اداره لګیا ده دا کار کوي. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت د روان میلادي کال د جنوري په 14مه اعلان وکړ چې د تکساس ایالت ایوي اوسیدونکي د انسانانو د قاچاق په عملیاتو کې د لاس درلودلو له امله پر خپل جرم اعتراف وکړ. د عدلي وزارت په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویل ارمینیا سرانو پایډرا چې په ارما او باس لیډي یا امیر میرمنې په نوم هم شهرت لري د هغه سازمان مشري په غاړه لرله چې په متحده ایالاتو کې دننه او یا له بهر نه په غیر قانوني توګه د سلګونو کډوالو د انتقالولو او د قانون نافذ کولو ادارو نه د پټ ساتلو په کاروبار کې ککړو. دا کډوال د مکسیکو، گواتیمالا او کولومبیا اتباو او معمولا له کډوال نه او یا د هغوی له کورنۍ نه به $8,000 فیس اخستو. د عدلی وزارت ویل کم میتودونه او رویشونه چې د سازمان متحده ایالاتو ته د کډوالو د انتقالولو لپاره کارول د هغوی ژوند په خطر کې اچو اکثره به په داسې کوچنیو خونو کې ساتل چې ډیره کم هوا به ورته ورننوتله او ډیره به ګرمه وه. هغوی به بې له دې نه چې د ژوند خوندیتوب یې په پام کې ونیسي په چټکۍ په داسې ټرکونو کې انتقالول چې د کنټرول آله به نه لرله. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت زیاته کړه چې دغه سازمان غړو به کډوال د پیکیجونو یا بستو بکسونو یا صندوقونو او پرزو په نوم یادول. پایډرا ومنله چې د انسانانو په قاچاق کې د لاس لرلو لارې ښې ډېرې پیسې پیدا کړې دي او همدا چې دغه کاروبار یې له ښه ډېر وخت نه کوو. تمه ده چې پایډرا د روان کال په اپریل کې په بند محکومه شي تر شلو کلونو پورې د بند له سزا سره مخامخ ده. سربیره په دې نوموړی له خپلو هغو دوو شتمنیو نه هم لاس ووینځو چې مجموعي ارزښت یې 2,50,000 او $5,15,000 ترمنځ اټکل شوی او په کومو پیسو چې رانیولو په نامشروع ډول یې د انسانانو د قاچاق د لارې لاسته راوړی وی. همداشان محکمې پر نوموړي $9,24,000 نقد جرمانه ولګوله. د عدلي وزارت دا اعلان هم وکړ چې له لسو نورو هغو مدعا علیهان نه د پړې خواستونه لاسته راوړي چې مخکې په دغه سکیم یا پټ کاروبار کې په ککړتیا اعتراف کړی وو. د دغو کسانو محکومول او د جرم په سرته رسولو رسمن تورنول د ګډې کاري قوې یا الفا چې د جی ټی اف اپ مخفف نوم هم یادیږي او د متحده ایالاتو د لوی څارنوال میرک ګارلند د کورنی امنیت له وزارت سره په ملګرتیا تشکیل کړي د ګډو او منظمو کوښښونو نتیجه وه. د جی ټی اف ا د عملیاتو په نتیجه کې د انسانانو د قاچاق د کورنیو او نړیوالو شبکو 250 نه زیات مشران او تنظیم کوونکي او په انساني قاچاق کې فوق العاده مرسته کوونکي نیول شوي دي. متحده ایالات به د بخوا په څیر له دغه وحشي اکټورانو سره حساب او کتاب کوي.
زمرد اخ پروانه خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.